نشر خواهد شد. فکر میکنم آقای مراد شما هم در ساعت 8 مصاحبه را با پشتو دارین. بله
بله نیمی سیب دیر زیاد تماننه لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي موین سره چې په دې وروستیو کې پراګ راغلی او ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کړې ده، په همدې خپرونه کې مفصله مرکه اوریدلی شو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ زه رضوان مراد وړاندې کوم. اوس هم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي او پاکستاني طالبانو تایید کړی دی چې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې وړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤله الیس ویلز وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. الیس ویلز چې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی وړاندیز د 2001 کال راهیسې د ډلې ته تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. د امریکایي چارواکي ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د ولسمشر غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړه چې داسې نښې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا وړاندیز ارزوي. د فبروري په 28 نیټه د کابل پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې یو اړخیزه طرحه وړاندې کړه او پکې له دې وسلوالې ډلې سره له کوم قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړ. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په یوې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي هم راځي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي. وزیران خارجه دعوت شوي دي، دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 سره مملکتونه دعوت شوي دي، اکثریت په سطح وزیران راځي او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه علی تروریزم او په دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د خغلی کرزی په وینا د تاشکند غونډه د مارچ په 26 او 27 نیټه جوړیږي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د لسای ولسوالۍ کې به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. د ولسوالۍ د کاپیسا ولایت یو لرې پرته سیمه ده چې ویل کېږي په ډېرو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفان کنټرول لري. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د لسای ولسوالۍ په سلو کې 95 برخه د وسلوالو تر ولکې لاندې ده. پاکستانی طالبانو تایید کړه چې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د پاکستان د طالبانو د تحریک لخوا د جمعې په ورځ په اردو ژبه یوې خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملا فضلالله 14 زوی عبدالله په هغو 1 وسلوالو کې شامل و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شول. دا په تېرې یوه میاشت کې د طالبانو 4 لوړ پوړی مقام دی چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې وژل کیږي. 13 میاشتې پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال خان سید محسود چې په سجنا هم مشهور د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوه معامله کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معامله کار روان دی او که بشپړ شوه نو دا به د نړۍ لپاره یو ښه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ مخکې سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په روانه مې میاشت کې چې پر روانه مې میاش کې د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې بل اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وشي. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټر کې لیکلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای له نه دی ټاکل شوی. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینی سیال پرون په خپله کتنه کې په شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولي دي. او د ملګرو ملتونو سره له خبرو اترو وروسته د اسلامي سخت دریځو وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوې ختیځه غوطې څخه وتل پیل کړی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون د جمعې پر ورځ یو ویډیو وښوده چې پکې شاوخوا لس جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوافدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته خېږي. جیش الاسلام چې په غوطه سیمه کې د څو وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسله والې ډلې جنګیالیو شمالي ولایت ادلب ته په وتلو پیل کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصه غوښتنه لري چې د غور وړ دي. حکمت خلیل کرزی پرون په پراګ کې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان په سیمه ایز سیاست او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه وکړه.
دا خرجان زما د خاطر نه دی راغلی. تر یو وخت په هیڅ حکومت القاعده ته دی وخت ورکړی و لاړه پر امریکا باندې حمله وکړه. دا خاطر خطر دی رااله. راس اوس ما متاثره جوړ شو.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د امریکا د حکومت له غوښتنې تفصیل اوري چې طالبانو ته ویلي دي د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د افغانستان په شمال کې د داش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو موضوع هم تعقیبو او دوه اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. کور کله او د ګړې اچار
خان میر خان ته پکې سوای
یا راجی سه زه خو هم دا اتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یو کپنه سوار غوندي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په مستقیم ډول اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمونږه پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وای پاکستان له افغانستان څخه مشخصه غوښتنه لري چې د بحث وړ دي. خاغلی کرزی چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د رسمي لیدونو کتنو لپاره پراګ راغلو په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت چمتو دی چې د پاکستان له دولت سره د دولتونو په صدها د دوی په مشخصو غوښتنو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د حکمت خلیل کرزی د څرګندونو جزئیات له اجمل انڅخورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي رادیو ته ویل دوی په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه پر لپسې یو روښانه غوښتنه کړې او هغه دا چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلي. خلیل کرزی ویل له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دولتونو په سطحه ورسره کښېني او پر ټولو مسلو ورسره بحث وکړي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د لوړپوړي افغان ډیپلوماټ د پاکستان د غوښتنو په اړه وویل پاکستان په بحثونو کې په جزئیاتو خپلې غوښتنې په روښانه توګه نه وایي خو موږ ویلی شو چې مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي او موږ چمتو یو چې بحث پرې ورسره وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه پاکستان یوه اندېښنه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان نه غواړي چې افغانستان او هند اړیکې ولري حکمت خلیل کرزی وویل
مشخص نه میګا اما بسیار به وضاحت میگه که شما
خغلی کرزی وی مشخص نوی خدا پدیر وضاحت وی چه ستاسو دو هیوادون استخبارات چه دا افغانستان ملی امنیت و دا هند استخباراتی اداره رادی خپلو که نجدی علی که لری بخواهی دا هم ویل چه پا افغانستان که هندوستان دو لس کنسلگری لری ریر داسی مسائل شده چه حقیقت نلری لهم دی کبل مورت ویلی چه راشه و لمکسره
که
خغلی کرزی کس هم ونه ویل چه گوند پاکستان تری دا ریورن کرخی پاره کما غختنه کلی کنه خو ویل چې دا ډیورن بحث د افغانستان د حکومت لواک پورته دی. د پوینا دا د افغانستان د خلکو او لوی جرګې بحث دی د قومونو بحث دی او په یو لوی چوکاټ کې باید دا خبرې وشي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان که مخکې همکاري نه وکړي ولې فکر کوي چې اوس په همکاري وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل اوس یو څه بدلون نه راغلي. د ښاغلي کرزي په وینا پر پاکستان نړیوال فشارونه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا فشار زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغان چارواکو په استازولۍ په ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د افغانستان استازیتوب کړی. له دې څخه نوموړی لومړنی افغان چارواکی و چې څو کاله مخکې د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې له طالبانو سره د لومړي پړاو مخامخ رسمي خبرو مشري وکړه.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزوی پاکستان له افغانستان څخه مشخصي غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. خغلی کرزی دا څرګندونه پرون په پراګ کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د نوموړي د افغانستان په سیمه ییز سیاست رڼا واچوله او دغه راز یې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او ناستو په باب هم له ازادي راډیو سره معلومات او وروستي راپورونه شریک کړل. له خغلی حکمت خلیل کرزی سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې ده.
د افغانستان منطقوي سیاست ته راشو، په اسلام آباد کې ځینې کسان دا ګیله لري چې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د توازن نساتي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم دا به درست نه وي چې موږ وایو چې موږ د هند او د پاکستان په اړه کې یو توازن نساتو. زه په 2015 کې چې مقرر شولم، په 2015 په دا کال کې زه نه پلا پاکستان ته ولاړم. واقعا د پاکستان سره مې غوښته چې یو ښه روابط ولرو، ویلې چې پاکستان ولس زموږ سره ډېر ښه کړي. زه خپل په یست مهاجر الته په پاکستان کې وم، الته مې درس ویلی دی او د پاکستان د ولس په همیشه ممنون یم. نو غوښتل مې چې د دې سره ښه ارتباطات ولرم. هم متاسفانه زموږ مشکل په پاکستان کې د ولس سره نه دی، زموږ مشکل د ملکي حکومت سره هم نه دی، زموږ مشکل متاسفانه د اردو سره دی چې یو داسې پالیسي را اخیستې ده چې هغه نه د دې په نفع ده، نه د افغانستان په نفع ده او نه د منطقې په نفع ده. نو بیا به درته وایم چې موږ هر اړخیزه رابطه حاضر یو د پاکستان سره، خو پاکستان دې پر خپل چلند باندې، پر خپلو افکارو باندې یو څه فکر وکړي.
کله شو د افغانستان بل ګاونډي ته د ملي وحدت د حکومت له پیله تر ننه پورې له سعودي عربستان سره د حکومت رابطې ډېر حسنه شوې دي. جمهور رئیس غني ریاست ته ولاړ او د افغانستان نور چارواکي په وروستیو کې د ملي امنیت ته شورا سلاکر حنیف اتمر هلته ورغی، او خصوصا د سعودي عربستان د نوي ولیعهد له راتګ سره محمد بن سلمان سره دوی په دې تېر یو کال کې چې په افغانستان کې کومې چاودنې شوې دي په رسمي ډول یې دا غندلې دي، او د سعودي عالمانو انتحاري حملې هم په افغانستان کې حرامې بللې دي. دغه حسنه روابط به تهران هغه ځای چې یو وخت ارګ ته په بوجیو کې پیسې ورکولې خبرې نه کړې.
زه فکر کوم دلته د افغانستان پر یو ډیر اساسي توازن پکار دی، او موږ ډیر تر ډیر هاته کوشش کړی دی چې دا توازن سره وساتو. اوس داسې یو احساس کیږي چې په منطقه کې او خصوصا د ایران او د سعودي په مابین کې د سنی او د شیعه یو رقابت دی. موږ په خپلو بحثو کې په ډیر وضاحت سره د سعودي سره په دې مسله کې خبرې کړي، هم د ایران سره بحث کړی دی. د سعودي هم د پاچا سره په څو جلسو کې زوم، او هم د ولیعهد په جلسو کې ما لته حضور تلودې ډېر په وضاحت سره ویل دي ک دغه د سنیو د شیعه مسله افغانستان نه غواړي چې په دې مسله کې ځان داخل کړي. افغانستان نه غواړي چې یو میدان د رقابت شي په هیڅ صورت. د ایران سره موږ ډېر کوشش کړی دی او تر ډېر حد پورې خپل هدف ته رسیدلی چې داسې روابط وساتو چې هم ایران راته خوابدې نسی، او هغه مسائل چې دي ته مهم دي پر دې بحث سره وکړو. که تاسو اوس څو عمر د مخه یو د حکومت طرفه ته د ایران پر مسائل باندې ډیر بحث وسو، او پر 50 کمیټو متفاهم سره وکړي چې په هغه کې د مهاجرینو مسله، په هغه کې د اوبو مسله، په هغه کې د تجارت مسله، مواد مخدر مسله، چې پر دغه به یو ډیر همه جانبه بحث کړي د ایران او د افغانستان په مابین کې. نو کوشش مو ډیر کړی دی د ډیر حد چا توازن سره وساتو.
بل ګاونډي ته راشو، ترکمنستان د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته له افغانستان سره حسنه روابط درلودل، همدارس د تاجکستان روابط ورته دي د قرغزستان هم تقریبا ورته دي. خو د کاسا زر له پروژې سره ممکن د قرغزستان او تاجکستان سره رابط نور هم شي، او د ټاپي له پروژې سره له ترکمنستان سره. خو د دوه هیوادونو ترمنځ یو مهم هیواد ازبکستان دی. ازبکستان له افغانستان سره په وروستیو کې رابط بهتره کړی دی. آیا په 2014 کال کې چې د ازبکستان نوی جمهور رئیس شوکت مرزیایف ولسمشر شو، د رابط بهتره شول کنه؟ خارجه وزارت د افغانستان هڅې کړي
دواړه. زه فکر کوم مخپل نهایت ډیر کوشش کړی دی چې د آسیان میانه سره یو ډیر ښه رابط ولرو. ولې؟ یو څو دلیل لري. یو دلیل یې دا هم چې په هیڅ صورت ما په هیڅ یو مهم د وزارت خارجه نه غوښتل چې دا ګرد خپل تجارت او دا ګرد خپل امکانات یوازې د پاکستان د طرفه ورته وکتل سي. ولی هر وخت چې پاکستان وغواړي که زموږ سره دغه سپین بولدک تورخم بند کړي، زموږ وضعیت ډېر خرابېږي. نو کوشش مې دا و چې خپل ځان او خپل مملکت ته نور لارې پیدا کړو. ترکمنستان ته ولاړو، څوکړه مې کوشش وکړي چې د اسلام کریموف په وخت کې چې هغه خدای دې وبخشي چې وفات شو، په هغه په وخت کې څوپله ازبکستان ته ولاړ سم او د دې سره بحثونه ورسره وکړم. په بین المللي جلسو کې مې بیخي ډېر کوشش کړی دی چې د دې سره جلسې ونیسم. بیا نوی رئیس جمهور چې رالی ښاغلی مرزایوف دا روابط خیر وکړي، دې خپل غوښتل چې د ازبکستان چې عادي شل پنځه کاله بیخي بند و نورې نړۍ ته چې ارتباطات شروع کړي. په افغانستان دپاره یو ډېره ښه وسیله سوله، زموږ دپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت دپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای سو چې قازاکستان ته، موږ کولای سو چې چین ته، موږ کولای سو چې روسیې سره تجارت وکړو. پخوا دغه زمینه موږ ته مساعده نه وه، اوس یوازې نه د تجارت، ډېر نور مسایل راته زمینه راته مساعده ده. او دا د افغانستان دپاره یو ډېر نیک قدم دی، او زه فکر کوم هم د وزارت خارجه او هم د دې د برکت
د سولې په ارتباط. لکه مخکې چې مې هم وویل، تاسو په ډېرو غونډو کې برخه اخیسته، او تاسو په لومړۍ هغه غونډه کې چې رسمي وو له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي، طالبان تاسو ته څنګه معلوم شول سولې کوي؟
هغه وخت ډېر وختي و، د جولای 2015 وخت و، په مری کې و. زه د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ تللی وم، روژه هم وه. نو په روژه کې زما په خلګای وخت ملایان داسې یو څه مزاج سم نه، نو د روژې بعد سره کښېنستو، ډېر بحث مو ورسره وکړي. په هغه بحثو کې زما په یاد ملا عباس اخوند راغلی و، دغسې د حقاني صاحب یو ورور راغلی و، خلیل حقاني راغلی و. او دا محیط ډېر جالب و ماته. یو خواته فلو پاکستانیان ناست و، آی اس آی جنرالان ناست و، هلته طالبان اثر ناست و، زه ناست وم او زما همکاران اثر ناست و. زموږ د وطن یو پیاوړی مشر حاجي صاحب دین محمد زما بغل کې راسره ناست و، د نور افراد راسره و. دې خواته چینایان و امریکایان راته ناست و په حیث د ناظر، او بحث مو سره وکړ. یو ډېر ابتدایي بحث و. دې خپلې ګیلې راته وکړې، د دې احساس ته و چې په افغانستان کې بیخي خارجان راغلي دي، او افغانستان یو اشغال شده مملکت دی، او په ډېرو ساحو کې تشویشونه یې درلوده. موږ ورته وویل چې ګوره، او دا درسره منم چې په افغانستان کې خارجان راغلي دي، او هیڅ افغان په خپل مملکت کې یو خارجي قوا نه مني. همه دا خارجان دی او ضرورت پر بنا باندې راغلي، دا خارجان زما له خاطر نه دي راغلي. تر یو وخت په هیڅ حکومت القاعده ته دي وخت ورکړی، او القاعده سات زموږ ته دغه حکومت څخه استفاده وکړه، ولاړه پر امریکا باندې حمله وکړي. دا خاطر خاطر دی راغلي. راز اوس ما او تا سره جوړ شو، راوس ما او تا یو سولې ته سره ورسېږو. هغه وخت چې ما او تا سره سولې ته سره ورسېږو، د دې ضرورت نشته. بالا امیدوار یم دا نوی پلان، دا نوی برنامه چې موږ طالبان ته پیشنهاد کړی ده، پر دغه بخش راسي مذاکره را سره وکړي، او دلته یو ډېر لوی قدم موږ اخیستی دی. په دغه کې خپل ما هم یو نقش درلودی چې هیڅ نوی شرط د مذاکرې لپاره موږ شې دی. دا ډېر غټ خبره ده، دا په دې غټ خبره ده که تاسو وګوري په دا تیر 14 کاله کې همیشه دغه بحث و چې اول طالبان دي قانون اساسي ومني، طالبان دي د القاعده سره روابط قطع کړي، او طالبان دي د جنگ ته لاس واخلي. اوس موږ ورته وایي چې دغه شرطونه یو طرف ته پرېږدي، راسي را سره کښېني، هر څومره چې مذاکره مخته ځو پر خپل مسایلو به مخته سره ځو. او
لیکن په ورته وخت کې نن نه هم ده چې طالبان هیڅ نه دي ویلي، نو امید ورته لري چې دوی به د سولې بهیر سره یوځای شي.
زه ګوري یوه نقطه یوازې د دلته د سولې مسله یوازې د افغانستان او طالبان په لاس کې هم نه ده. دلته نور مملکتونه دي، دلته نور نهادونه دي چې هغه واځي نه مطرح دي هم هغه خپل تاثیرات لري. نو هغه باید خپل اساسي کارونه سره وکړو پر هغه باندې فشار سره راولو چې مسائل مختصره پوسو.
بله، تاسو په قندار کې د یو معتبر قومي کورنۍ یاستي، فکر نه کوئ چې له طالبانو سره که چېرته د حکومت په سطحه صلح مختنه شي د افغانستان د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې قومي مشران سره یو ځای شو، دوی واداره کې جهاد عقل په یو محدود ولایتونو کې اوربندو کې تر څو صلح ته لار هواره شي؟
کوره دغه به مناسبه نه وي چې په افغانستان په یو یا دوه یا درې ولایت کې اوربند وي. زه فکر کوم د افغانستان ګرد ولس صلح ته ضرورت لري. زه فکر کوم دا صلح په صورت عموم باید په یو غټ تصویر کې ورته وګورو، او دا صلح کراځي باید کړه افغانستان ته راځي. ما دا نظر دی، بیخي مهم نظر دی، چې په ډیرو ساحو کې وسته ډیرو مشخصو کارو د پاره ګوره، لکه د معرف ته. زه فکر کوم د طالبان سره باید بحث وسي چې په ډیرو هر ولایت کې باید طالبان اجازه ورکړي چې هم د معرف هم د پولیو په دغه مسایل کې باید همکاري وکړي. دغه سي زه ډیر په یو ښه قدم دغه ورته ګورم چې وخت چې د ټاپي برنامه اعلان شوله، طالبانو ډیر ښه اعلامیه ورکړه او دا ډیر ښه اقدام وکړي او دا یو ملي اقدام وکړي.
د افغانستان له ګاونډیانو او په سیمه کې د افغان حکومت د سیاست تګلارو او د غراز له طالبانو سره د سولې د خبرو پړمو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي څرګندونې واورېده چې په پراګ کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم ملالی بشیر ته وار ورکو چې د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
برتانوی چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله پر کور د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شل سخت دریځ وژل شوی دي. حمله د افغانستان په کونړ ولایت کې شوې او ویل کېږي په دې حمله کې د فضل الله د زوی په شمول نور قومندانان هم وژل شوی دي. باور کېږي چې له دوی څخه یو قاری یاسین ځانمرګي بریدګر روزل. مقاله لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړې غاړې فعالیت کوي. پاکستان پر افغانستان او هندوستان تور پوری کوي چې د سخت دریځ ملاتړ کوي، او افغانستان بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې او پوځ د افغان طالبانو او حقانی شبکې او د لشکر طیبه په ګډون د سخت دریځ ملاتړ کوي. مقاله زیاتوي چې د امریکا ولسمشر په جنوري میاشت کې پاکستان ته د امریکا 2 میلیونه نظامی مرستې وځنډولې، او امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د سخت دریځ پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، کنه نوم به یې په جون میاشت کې په خړ لیست کې شامل شي. ستراتفور ورلد ویو د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکلي چې ولې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د څنګه موجودیت د دې لامل سوی چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې مقاله کې راغلي چې اوس مهال به تهران له افغان حکومت سره خپل تماسونه وړي کې خوندي وساتي، تر ډیره د چابهار د پروژې په خاطر. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او ایران پر خپل منځي اړیکو سربیره د راپورونو پر اساس ایران په پټه د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د افغان حکومت دشمنان دي. مقاله لیکي چې ایران د طالبانو ملاتړ په افغانستان کې د داعش د حضور په خاطر کوي. مخکې تهران د طالبانو د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د بخلاینې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له وړاندیز ملاتړ کوي. د دې موضوع جزئیات د اجمل ان په رپورټ کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز چې په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو مشخصه او روښانه پیشنهاد دی. الیس ویلس چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې هم ګډون کړی وویل ویلس وایي زه باور لرم چې د کابل پروسې دویم کانفرنس په حقیقت کې و تاریخي غونډه وه. ولسمشر غني په دې غونډه کې د سیاسي روغې جوړې لپاره له درنښ ډکه لار تایید کړه او د پخلاینې لپاره یې په جزئیاتو د باور وړ یو لیدلوری وړاندې کړ. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي د ولسمشر اشرف غني پر دې وړاندیز چې دی غور وکړي او زیاته کړې ده چې داسې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا وړاندیز ارزي. د فبروري په 28مه نیټه د کابل د پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او په کې یې له دې وسلواله ډلې سره له شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل طالبانو ته چې د سولې کومه روښانه طرحه د کابل پروسې په غونډه کې وړاندې شوه تر دې مخکې دې وسلواله ډلې ته هیڅکله داسې روښانه او هر اړخیز وړاندیز نه و شوی. حکمت خلیل کرزي چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی چمتو دي چې د بهرنیانو د حضور په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي.
ما د صوبتای خود در پروسې کابل
خغلی کرزي وایي ما د کابل د پروسې په غونډه کې دا هم په ډیر وضاحت وویل چې موږ چمتو یو په افغانستان کې د بهرنیانو په پوځي حضور هم له طالبانو سره خبرې وکړو. هیڅ وخت په دې حد وضاحت نه و
وضاحت هیڅ وخت نه بوده
خو طالبانو په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار یې کړی چې یوازې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمې خبرې کوي هغه څه چې امریکایي نه مني. ویلس چې د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د خبرو مشري هم کوي وایي امریکا د قید او شرط پرته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل ملاتړ کوي. نوموړي سولې ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې د پاکستان رول هم مهم مبالغه زیاته کړه. واشنگټن د پاکستان لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی لیدلی خو ټینګار یې وکړ چې دوی به له پاکستان لرې ولاړ نه شي ځکه د امریکایي ډیپلوماټي په وینا پاکستان سولې ته د طالبانو په حاصلولو کې مهم رول لوبولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د روسیې په شمول د خیل خواو لخوا د ډاډ سربیره د سوریې په غوطه سیمه کې دوی د مرستو پر کاروان د توپونو ډزې شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو تنظیمون کې علي الزعتري د جمعې پر ورځ ویل د غوطه سیمه په ختیځ کې د توپونو ډزو مرستندوی کاروان له خطر سره مخ کړی و. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څانګې په رپورټ کې دي چې اجمل اند برابر کړی دي.
دا ملګرو ملتونو چارواکي دا سرګندونی وروسته لاغ کوي چې د سره صلیب او سری میاشتې په مرستو بار د دیار لسولاریو کاروان د جګړې له لومړۍ کرخې د غوطې محاصره شوې سیمې ته واوښت او هلته د سوریې د حکومت د پرله پسې تهاجمي بریدونو له خطر سره مخ شو. په دې ډزو کې د چا د ټپي کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی خو نتایج شوي رپورټونه وایي چې په مرستو بار لارۍ پرته له دې چې بارونه ښکته کړي بیرته له سیمې وتلي. په دې لاریو کې د دوما په نوم د سیمې د 2000 اوسیدونکو لپاره مرستې بار وي. په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پوځ د توپخانې او هوایي بمبارۍ په مرسته د ختیځې غوطې نیمایي هغه برخه چې پخوا د یاغیانو په واک کې وه بیرته نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانوي میشتې ډلې او د بېسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په ختیځه غوطه کې په دې بریدونو کې له 940 تنو نیولې تر 1000 تنو پورې ولسي خلک وشل شوي. سوریه او ملاتړې روسیه یې ادعا کوي چې د عملیاتې د دې لپاره پیل کړي څو په غوطه کې میش یاخیان پر دمشق د توغندیو له بریدونو منع کړي او له دې سیمې اسلامي سختدریزي وباسي. پر دې تهاجمي عملیاتو د ملګرو ملتونو امریکا او نورو هیوادونو لخوا سخت انتقادونه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ختیځې غوطې په معاصره شوې سیمه کې چې د یاخیانو په ولکه کې ده 400,000 کسان اوسیږي. د سوریې او روسیې پوځونو ادعا کړي چې د ولسي خلکو د وتلو لپاره یې خوندي لارې پرانیستي خو ډیر کم کسان په دې باور لري چې تر ور لاندې سیمې څخه د ولسي خلکو د وتلو لپاره کومه خوندي لار ووسی. روسیا او یاغیانو په دې وروستیو کې منلي چې غوطې سیمې ته د مرستندویو کاروانونو ننوتلو ته به اجازه ورکوي څو دغلته بندو پاتو خلکو ته بشري مرسته ورسوي. خو ملګرو ملتونو ویلي مرستندویو کاروانونه غوطې ته په ننوتلو او له سیمې په بیرته وتلو کې پرله پسې د بریدونو له خطر سره مخ وي. اخوا د جمعې په ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې له دې سیمې څخه د یاغیانو ځینې وړو وسلوالو ډلو د ملګرو ملتونو سره تر خبرو وروسته په وتلو پیل کړی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا تلویزیون جوړولو شرکتونو اوس داسې تلویزیونونه جوړ کړي دي چې که ګل شي یا مړ وي نو د دیوال رنګ خپلوي. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان اورو.
سامسنګ کمپنۍ داسې دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې که مړ یا ګل شي د دیوال رنګ خپلوي او نه ښکاري. د سامسنګ دا تلویزیون چې د کیو ال ای ډي تلویزیونونو ورژن دی د امبینت مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسنګ سمارټ تھینګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسنگ کیو ال ای ڈی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنگ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همدارس د کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسنگ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنگونه لري چې هر څوک د خپل خونی یا کور رنگ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشي تلویزیون انتخاب کړي.
اتنې مې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون ازادي راډیو ته وکړه. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د لسای ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. پاکستاني طالبانو تایید کړی دی چې د پیلوټ الوتکې په یو برید کې د ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یو معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ملګرو ملتونو سره له خبرو وروسته د اسلامي سخدریزو وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوي ختیځې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړي دي. وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اوري، خو اله هغې مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش پر ضد د عملیاتو موضوع راخلو. په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان که د سوری پروسې سره یوځای نه شول د جګړې میدان ورته خلاص دی. جنرال امان الله مبین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه یې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې دي چې د هوایي عملیاتو ریسکی به ډیر شر لمنځه لاړ شي. مجیب رحمان حبیب زی پر ریپورټ لري.
په شمال ځون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د داعش ډلې له پراخ حضور څخه خبر ورکوي او وایي چې د داعشانو او طالب وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد هوایي عملیات پیل شوي دي. د شاهین قل اردو قمندان جنرال امان الله مبین وایي چې په افغانستان کې د سولې د تامین دو په خاطر نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده او افغان حکومت هم له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی مبین وویل که وسلوال طالبان د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای نشي د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. جنرال مبین په دې اړه زیاته کړه،
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکنه برشان خود دادیم.
د شاهین قل اردو قمندان وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په ترڅ کې 3000 تروریستان په شمال او شمال ختیځ کې ووژل شول او څه باندې 2500 تنه نور یې ټپیان دي. د شاهین قل اردو قمندان وایي چې 1209 کال به په افغانستان کې د تروریستانو لپاره خونړی کال وي. جنرال امان الله مبین زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ کې اسی پذیر سیم جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان او کندوز ولایتونو ته مربوط کیږي چې په همدې ولایتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا هوایی عملیات پیل شوي دي. هغه وویل چې د داعش مرکزونه په شمال کې د جوزجان په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې دي او د سرپل ولایت سره په مرزي پولو کې هم دوی په تازګۍ سره خپل فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی مبین په دې اړه وویل،
ساعت اوسې پذیر دقیقا که د ساعت غربي ما ولایت فاریاب است و ولایت سرپل. داعش در شمال افغانستان مخصوصا در درزاب خوشتیپه و یک قسمتی از سرپل است.
د شاهین قل اردو چارواکي وایي چې په شمال او شمال ختیځون کې د دښمن د له منځه وړلو په مقصد به د نصرت 9 پراخ عملیات به ډیر ژر پیل شي. په همدې حال کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې د پسرلي موسم په راتلو سره د تریستانو فعالیتونه هم زیاتېږي او افغان امنیتي ځواکونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې لپاره چمتووالی ولري. د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ادیب کمال وایي چې امنیتي ځواکونه دښمن په داعش او طالب ونه ویشي او د هغه ټولو په وړاندې چې د حکومت په وړاندې جنګیږي جګړه پر مخ بیوزي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
تروریست هر کس که باشه باید در برابرش مقاومت شوه و جنگ صورت بگیره، پازبند گذشته به اونو بود شوه.
دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې دا ډله په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه له همدې ځای څخه رهبري کوي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مصر شریف.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو سلامونه می ومنی. حق کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کوي په ناڅاپي ډول له لاسه ورکوي لکه مستونزو سره مخ کیږي.
د چې هم وای د چې وایم د کوم ځای وایم زه دې نه زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم.
دا سې کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړونکي له مرګ وروسته هم همت له لاسه نه ورکوي او د ژوند د بقا لارې چارې لټوي.
ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله د دې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی. په ډېر بد ورځو کې دا زما د لارې ملګری و.
د حق لګیګو په پپل کې داسې مور د زړه درد درته اوروي چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچډوړی هم نشي برابرولې. دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي. کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو؟ لدا ډول پیخو ورسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني؟ د دغو ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلي خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي، ملتیا مو وکړي.
قدر من دوستانو، په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړوي او هغه کورنۍ چې سرپرستان په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي. دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي، خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر له نه موجودیت سره مخ شي ذهن اندې ته چمتو نه وي چې کار وکړي. نو همدا لامل دی چې له ستونزو سره مخ کیږي. د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمېر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي. دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لې ته ناست دي. 15 کلنه جمیله چې فقر، لاچاري او غربت یې په څیره کې له ورایه ښکاري، له یوې خوا د خاوند مرګ، له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي.
څوک راته کالي غواړي، څوک راته ډوډۍ غواړي، د څه شی غم وښي، د څه شی ووایم، د کوم ځای ووایم؟ زه دې نه زړه کې زور نشته چې ګرځم ګرځېدای نشم. یو راز څوک را سره کومک نه کوي، نو له کومه کومه زه وبو ادا شی راکه، دا شی راکه، دا شی راکه، چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمه. اوس مې سبا په الله باور وکړ چې داسې مې وکړلی ده. دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي. یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي، بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته ال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو.
مېرمن ماریا ماشمی داسې ښځه ده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړې. نوموړې داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځان یې د 1000 افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته د خپلو هلو ځالو په بنسټ د کورنۍ سرپرستي واخیسته. هغه له 15 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالیو ګنډلو کوټې ته ورغلو په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاګردان لري. د مریم له مړاوې څېرې سپینو ویښتانو او ګونځ تندي له ورایې ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پیل کې مو له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنو مصرف د کور بنو اولادونه مې مریض شو دوا پیسې بنو زما اولادونه زمونه وی قلم په فکر ولا او که زوی مې ډېر مریض شو ډېر په مشکلاتو وی د دوی د تداوی پیسې پیدا کړې تاسو چې دوی ډک لوی شو زما سره ډېر زوري هغه وخت چې زما اولادونه ډېر په مشکل ډېر وړکی وړکی دوی قلم نه کولی او ما خیتی کولا چلیری ساتا که با چلور ساتا خوب کولا شل ساتا ما کار کولا توشا که میگندلی برستنی میگندلی آزش دیر دیدی نایی نران جوریم زمان مشتر زوی دلسن سنف نا درسی و علی و نسنور هم دست بی سوا در تپاد سو لسم که وست عمر پی تیر دی وست و علی منیشی هم سلایم نلاری زمان دست الفزو وجه باید زمان زمان دکتران سی
هر کار چه پا درد منظر ترسره سی دین سانس رو بهی بنده ستړی کړی. مریم نمو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم ډېره ستړی یم مګر بد مې ځکه تینې نه راځي په ډېرو بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و نو ځکه مې بد تینې نه راځي په مهاجرت کې په مسافري کې په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې په زړښت کې یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 45 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړی وي ټول مشکلات په یوازې ځان ګالي بلکې په نارینه وکي هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ورپغړې وي. د کابل اوسېدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هیر وي.
دلته څه کار کوو؟ بس بدامش باندې خپل گزاره کوو.
څومره معاش درکوي؟
معاش مې دلته یو 15000 روپۍ ده.
بیا کور کراده خپل؟
نا کور کرای دا
کرادا څو کراور کې
څلور زره کراور کوم
باقی نور بس کی نور لګښتو ته
فقط دونه د سیاغ گزاره کی
پسنداز نه کیږي
پسنداز نه پسنداز نه خو کرزاره یوله زوریدال ته د سی کار روزګار دی نه یي او چې کار روزګار دی روانه بیا دومره مشکلات نسته
تر اوسه په ځوان کې بیکارم پاتې
او د سی کال یو نیم کال می بیکاری تیر کړی دا سی ډیر سر کې جګر خونه
په زینو کورنۍ کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه به د کور دی غړو ترمن جنجالم ډیری جنگم ډیری خوشحالي په کور کې نه یي بیا نو اخو ډابي تاسو کور کې څنګه
بس کور کې خونه دغه مسائل دي مثال دی الکانو تعلیم پاتاسو دی لباس تنظیم نهسته مشکل ډیرونه
اوس دلته کار پیدا کړی کنه دوه خلکو ته کار درک څومره ژوند کې تغییر راغلی
ژوند کې ډیر تغییر راغلی
مثلا سرقم
مقصد مشکلات کوم هغه اوس ان شاء الله دوم رفسو
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنۍ خبرونو کې اوریدلی شئ.
د ټولنیزو چارو کارپو کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسولې درو غوړي چې بي سرپرسته کورنۍ ته د کار سنتیاوي چمتو کړي. هغه بي سرپرسته کورنۍ ته مشوره ورکوي وایي چې لپیخي تښتنه نشته په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نوري خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک سي خصوصا څوک په داسې حالات کې یا په جنگ کې یا په انتحار کې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي دوی خپل طبي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره د کورنۍ چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی یا خپله نفقه راوړي بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر ونیسي له بلې خوا یې غم ونیسي. دا دواړه ډېر سخت دي تر څو په یو انسان باندې تېرېږي.
دغه حالت کې څه کول پکار دي؟ کورنۍ ته چې کله دوی خپل مشر له لاسه ورکوي او بل څوک نه دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي دوی څه وکړي؟
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي. اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځ ته رانشي. بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي، انسانان وژل کېږي. نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي یا هر اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنۍ ته یو د معاش په طریقه باندې یو څه ورکړي. دولت پوره همکار وسي د فامیلونو سره تر څو کړي چې خپل مشکلات رفع کړي.
خپل کورنۍ ته باید وکی
کورنۍ سي د سيو واقع سره مخ کیږي اول خو باید خپل مورال لا سوړ نکي دوی کولای سي خپل همت باندې مخ ته ولاړ سي او کولای سي ډیر سره لاس تروري د سي ټول وخت دوی هغه خپل غم وجړوي دوی کولای سي چې خپل کور کې البته خپل دوستان سره مشوره وکي ډیر د سي کورنۍ دي چې هغه ګرشي اوس په بازار کې رقم ماشينونه راوتلي دي د لپاره چې په غو کې اګي خدل کیږي ولېغنه دا وړه چوچونی راوځي بیا لېغنه اوس تا غټي پالي بیا هغه خرڅي اما باز د سي کورنۍ دي چې وي په کور کې لکه رسنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه اګي خرڅي نو په هغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفقي مګم څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات یې هغه نه رفقي او وي کوشش کوي په بازار کې کار وکړي
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لري د کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي د خپل ژوند سره کوم تنظیم کوي چې اقتصادي اړ خلک زره دوی آرام شي
داسې داسې د اقتصادي اړخ خو دوی اول کولای شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي چې اول هغه دوی کوم عاید دي د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخې ته بوسي دوهم دا چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي یا بیرون نشي کولای که بیرون کولای شي یا داخل کې له هغه نه بغیر دا دوی لاره داسې دوی کولای شي ځان ته لاره جوړ کړي
درمنو دوستانو دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تر بیا خی چاري
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو خوښ لره خو په دې شر چې پیدا یې کړی ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلاف خبره وو اوس خو هره ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه پخوا به چې ګوندونه انجوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل
اجی صاحب خبر شوی؟
نه پس شی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی
څه وخت
پرون سره غونډ شوی وو شانواز په خپله میهمان خانه کې ډوډۍ ورته کړې وه
ښه
هو غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی
د څه دپاره ولې مونږ څه کړي دي
وایي لالباز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه بلو یو
یعنی چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي ها
او ولې هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل دوی ته خوند ورک
دا خو رښتیا وایي خو دا وایه چې مونږ څه وکړو داسې لاستر ځینې کېناستل هم ولاکه په کار وي
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږې کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به ائتلاف وکړو
رښتیا وایه چې ائتلاف مات نه کړو بل ډول نه کېږي ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي
همدا اوس هم کینول یو ځل ائتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو بل ځل ائتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم د یو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مبولا زه ورشه خان میر او د زیړګل ادی را والا چې هم دا نن خبر یو طرف کړو د زیړګل ادی د دښمنو او جنگونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یو په سرو سر ورزي
سما دا چې دا سیدا را به ولم
ګورې له موضوع خو خبر یې کنه
او خبر یو
چې ائتلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې جواب ورکو چې له ائتلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه، ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب، زه خو یم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. ائتلاف به جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي.
د مام هم دا خوښه ده چې له ائتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای یې خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې مونږ جوړو.
ګورئ، تاسې ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ، نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې، نو هغه یوه به یوازې پاته سوه، او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لالا څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لال باسو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې پې تېر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړی د بل چېرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینې زبېښلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو، تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بی امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکار دي.
وای چې نه لري پیسې، نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي، هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي، تخریبوه خو یې مه.
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي، داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري، د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه، نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه، قبوله مې کړه او قبوله به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل؟
دا اتمی دا اولی وانیه، ضرور بوایی، زکا چه بیاد نیکانه کیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه، چه سخت دی، دری کلمی دی، لام دا او سای لزان سر تکرار وا، چیری دی نشی؟
سامه دا، لزان سر بای تکرار کرم. قا قبول می وا، قبول می دا، او قبول با می وی، قبول می دا، قبول با می وی، قبول با می کری، لکه چی غلط شم، قبول می وا، قبول می دا، او قبول با می وی.
دست لزان سر لگیه، قبول می وا، قبول می دا، دست ما نلری؟
دنکا پو رازی را باندی وایی، ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه.
تم خلاصی، ده دریتو که ویل چی دی، چی دوم را گردانی کوی؟
ده تازده دی.
و او وایزون وای چی قبول می وا قبول می دا او قبول به می وی
تا له چاز دکړه
از چی وړم نکا تړلو ته ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ بره ټولولې هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
له ما هیریږي داریګم چې بل څه ونه وایم
الله تا شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانوزما بچو تیاری
قبول میکره قبول دکره قبول بشی قبول میکره
لکه چوالی نوریدن
ملاسب ما توایی
او نکا با وطرو
خواه سیده ملاسب خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نصب بلا لور نلری دا ذکر شوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول دکړه تا قبول کړی وا او قبول دکړه تا قبول کړی وا او قبول دکړه
تا قبول کړی وا او قبول دده تا قبول کړی وا او قبول دده قبول به دي شي
ما نه تا
لای ورختا دی می کوي
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رنا هوتک او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم
Jam jam ghagegam